الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا دا چی طولا با جو روغا صحت من بیاس. با تیر سپر کی کی مو ایکو سسٹم ایکولوژی مو پیجندل دا دوی عوامل فکتورون مو هم مو پیجندل او ورسرا غزائی زنزیر مو پیجندل. نن ورځ راولاړی رو په ایکو سیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکو سیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکو سیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکو سیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شی دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 اویایمې صفحې څخه تر 80 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د 8 ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکو سیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې آماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکي په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي، او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دوی د چاپېریال څخه اخیستي وه، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته څه شي کېدی بیرته خارجېدی. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپېریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپېریال څخه مواد واخیسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه څه شي کېږي چاپېریال ته، دغه کوم شیان چې وه بیرته انتقالېږي، چې دغه خپله څه شی دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژنو. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې کم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کوم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ ووایو غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړي دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابروي؟ انرژي. دا د انرژي انتقال صورت ونیوي، د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي آماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه، دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوي موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې ده اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېره انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړي مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شی دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپېریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړل، استفاده کړل، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شی سول و چاپېریال ته پاته سو. ورپسې راځو په ایکو سیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان لپاره څه کوي غذا آماده کوي او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي تغذیه کوي او دوی چې دي نباتات چې دي هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري د موادو یو انتقال صورت نیسي چې مثال هغه کاربون ډای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه شي کوي دوران کوي چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه او هوا او کاربون ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کوي د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کیږي ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو لکه څنګه چې موږ وویل اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډیر مهم رول لري او مکمل موږ وایو د ځمکې د کرې او یا فیصد برخه چانی ولیده اوبو نیولیده او اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي د ایکوسیستم راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي موږ وایو کوم سمندرونه سیندونه ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه د جریان په واسطه د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې شي کیږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې شي کیږي ځان رسي د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي کله چې وریځو ته ځان ورسوي پورتنی برخو ته ځان ورسوي هلته چې شي کیږي په وریځو باندې اوري چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د اوغو هغه په چی باندې اوري د اوبو په څاڅکو باندې اوري که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي د هغه څخه چی کیږي په واوره و جلی باندې اوري یعنی اوبه چې سوله پورت ساحو ته ځان ورسوي په یا به د اوبو په څاڅکو او که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي په واوره او جلی باندې اوري کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چې شي سي ووریږي پر مځکه باندې مثال تویږي دی بیرته سمندرونو سندونو یا د مځکې ډیر ساحو ته ځان رسي د ځمکې کښتنی برخو ته ځان رسي ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چې شي کوي استفاده کوي یا سمندرونو سندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو نباتات چې دي هغه کله چې د زیه ترکیب عملیه سر ته رسي د کاربون ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دي کوم ذخیره کوي اکسیجن بیرته څه کوي خارجي یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه چې سي واخیستل سي یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي دوی یو څه کاربون ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه کیږي تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي چې دغه کاربون ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي د اکسیجن چې کله آزاد سي یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول چې کیږي د دغه نبات ته ازادیږي کله چې دغه آزاد سي بیا د دغه نور اوبو سره د اوبو د ذرات سره یو ځای کیږي د اوبو د براس سره یو ځای کیږي او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي دا چې سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندې په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژندې موږ اوبه اهمیت پیژنو دوران مو هم و پیژندې اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 شپېته څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده اوبه جوړه کړې ده یا اوبه خپل په ځان کې لري، او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره، که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو، استفاده کوو، یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه ژوندۍ هغه مایه ده د ژوند، چې په د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندۍ موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بې له اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایو، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسوي. که څنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډېر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یوې خپله کاربون دی. کاربون چې دی هغه د کاربون ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه، چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي، او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربون دای اکساید د دغه نباتاتو په واسطه، یا کاربون موجود کاربون دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چی کیږي، ازادیږي. یا هم موږ وایو کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی، موږ وویل چې کاربون ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربون ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي، غونده بیرته چی کیږي، ازادیږي. یعنی د چاپیریال څخه کم ژوندي موجودات چې دغه کاربون ډای اکساید اخلي، بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربون ډای اکساید چې دی خپله ډیر مهم دی، او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډیر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوی ده، د دوی توازن موازنه ډیر خراب سوی ده، د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم د دان چې دی، د دغو د دانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوی ده، د دې هغه ثابت موازنه خراب سوی ده، چې د کاربون ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوی ده اضافه سوی ده، خپل تر اندازې ډېره سوی ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوی دی، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي، چې د دغه لامل سوی دی، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغییر وخوري، ساسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند بیاست. شراغ لاس ده اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ استاذ درس په د 15 پیټه می صفې څخه تر څلور اویایمې صفې پرې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راځو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نوي کیږي. یو بیا نوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم د ټول شان چې دي، موږ په چې کې حسابو په نوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نوي کیږي. نو دا کوم نه نوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدود ده. مګر کله چې بیا موږ نوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نوي کیدونکو ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو، د نوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي، هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي، هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي، هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولیدي. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي، هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابري، همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي، چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنی په وخت کې ډیری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دوغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده، هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده، هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي، هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې د ویالي زی د ویالو د لامل کیږي د سندونه د دی لامل کیږي چې د خاور هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولای شي نبات شوه د وکی هغه خاصیت د لاس ورکی یا د غذایی مواد تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی کمزوره کیږي او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځنی واخلي مدني مواد معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي نو د دې ښه ساتنې لپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي ډډه وسي او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو ځکه چې خاورې چې د هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزه داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاور زره یو د بسره نشتی وساتي ورپسې خواړه ته راځو موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو ځکه چې موږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول مګر اوس چې ډېر شمیر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې دا چې دي په کافي اندازه مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې غنم او جوار د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي مواد څخه استفاده کوي دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي ورپسې راځو انرژي که څنګه چې موږ وویل انرژي په دوه ډوله ده نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کیدونکي کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو چې هغه نفت ګاز تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی لمر دی د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کوم مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه د اوبو په واسطه د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي د باد د انرژي څخه نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو ځکه چې دوی چې د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي ورپسې راځو د لمر انرژي د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې د همدارنګه د کورونو په تودولو کې په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي ورپسې راځو د بیوم کتله وای. موږ وایو یو ټاکلي ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بایوم د کتلې د ساتلو لپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کیږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عیني حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډیره ګټه لري د چاپیریال د پاکوالي لپاره، د هوا د پاکوالي لپاره. چې نن ورځ د درختو ډیر ریبل یا مثال د درخت چې ډیر ارکیږي له منځه ځي دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوی دی. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو لپاره د مطلب اغونه چې لرګي اخلو بیرته باید اغونه درخت هم وکړو. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نانی کی هیلی میو منی هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولې وه او په هغه مسر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نن موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلای شو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو حسیات چې موږ لرو هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. موږ او تاسو درس به د شپږمې صفې څخه تر شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پیژنو. حسي غړي هم سنسري ارګانز چې دي دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه، دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه، چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي، او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. تاسو دغه کوم حسیات چې موږ وویله، دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې. هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي، او زیان که چیرې ورسېږي، د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده، چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څرنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري، او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویله، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی، او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرې سي یا لاس هم پرې سي، او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه څه سي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې څه لري، خورا ډیر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د پوستکي په باندې وایو. ګوري، په اوس وختو کې چې دی، د دغه کوم ټکنالوژي چې ده، ډېره ښه مخته تللې ده. که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځېږي، د بل برخې پوست راغلي، پر هغه باندې څه کوي؟ پیوند کوي. چې په دې سره موږ او تاسې وایو، یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان، یا خپل په وجود کې څه کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه څه کوي پیوند منځته وړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی، هغه ژر ترمیمیږي، او دغه کوم جلد چې دی، د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوم. د بصري حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي، او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونو، حرکتونو او نور شیان چې کولی سو، همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې، یا مثال موږ وایو کوم سترګه چې دغه لري، دغه کوم حس مخته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري، چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده، د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده، هغه سپین رنګ لري، او دغه کوم راوتلې برخه چې ده، هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي، چې د دغې برخې څخه کوم د نور رڼا چې ده، هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر سي. د صلیبي پردې وروسته چې ده، د مشیمه پرده راځي، چې موږ وایو د کوم درون رڼا چې ده، هغه پر مشیمه باندې مشلي، او د مشیمه پرده چې ده، هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي؟ تعیینوي. چې هغه د کوم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعیینوي، هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري، چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي، او د کسي شاته بې چې ده، محدبه اینداره وجود لري. چې کوم تصویر چې دی مثال کوم ردرون نور رڼا چې دی یا هم کوم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي د هغه وروسته چې د موږ وایو د شبکې پرده ده د شبکې پرده چې د پاتې دی نیو چې د ماشومې پرده چې ده هغه د موږ د سترګو د تور برخه چې موږ ورته وایي هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچنکېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کیدلی سي او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي د محدبه هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی رامعلومیږي دا کوم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي یعنې موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ له هلته څه شي راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه شي کیږي ترشو کیږي یعنې په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیه ته څه وکړي زیان ورسوي په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه ناجوړي ته چې ده د عمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای شي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان شي کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده هغه د سامې حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس مطلب موږ کولای سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامې حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونو اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونو همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای سو احساس کولای سو د سمې هیڅ شته هغه موږ وای د انسانان په ژوند کې ډېر اهمیت لري ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانه سي ورېدلې هغوی نه سي کول چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کیږي شدي غټیږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي نو دا چې موږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي راځو د غوږ برخې وایو لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسابلای شو مطلب د لمسي حس په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده د غوږ د کانال برخه ده د غوږ پرده ده چې دا ټوله څه دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته د غوږ منځنۍ برخه چې د موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ شي کې موقعیت لري، او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته شي کې لېږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته شي کې لېږدوي، چې په دې کې موږ مثال د غوږ پرده هم شامله ده، چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري. د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دي، همدارنګه انکوس دي، سټریپس دي، او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دي موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ شي لري، نلا ده چې د فشار تعادل شي کوي کې مرسته کوي، او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده، هغه د غوږ داخلي برخه ده چې تر ټولو اساسي برخه ده، چې موږ په دې ته په انګلیش کې انر ایر هم ویلی سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده، او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي، او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو، مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي، او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بله موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته چې اشاره کوي، چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی شي مختلف ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته که چیرې صدمه ورسیږي، مختلف ناجوړیان سره مشکل کېدلی سو مخامخ کېدلی سو، او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی سو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي دې ته چوکې صدمه ورسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای شي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکښې کې غالب وو او نه هم ارغواني پکښې غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویله چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي، او د ښځینه او ده X او X دی، چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي، او کم مثال د جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مهم وویل. اوس راځو د کوم صفاتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کوم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد درس به د اووه یمې صفحې څخه تر دوه یمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ورېښتانو رنګ دی، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغییر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنې دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي. یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلې ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسې غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنې شین یا زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنې د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه دوغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دی تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کیږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډیر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډیر وخت د دغه لامل د دغه ناجوړیانې چې کېدلې سي رامسته کېدای سي د دې د مخنیوي د پاره باید موږ چې شو کو په نږدې خپلوانو کې چې وسی ودونه ونسي او دوی چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکار کیږي چې عموما د دوی هغه سترګې چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخ ته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوتو سي یا مثال خپل توسي ووسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې وسي ډېر فیصده به توسي ورشتان ولري چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف ورشتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم چی کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډیره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسیدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چیشي سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه رسیږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلد چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نجدیه. که چیر مثال خپل افغانستان تا مش به نظر کیونسو افغانستان که هم حقا سیمی حقا ولایتون یوازی هوادون لا اخوا تا پریشدو چی نجدی خپل هواد تراسو حقا سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هوغو کسان چی سرسیرت که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره که ولسی چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیر وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین هغه چې دی هغه به د چې دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډیر یې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویل چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي، چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم اوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغل دي. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بچ پر سلويشت د نیچوسي کروموزومونه اوسي او درويش جوړي اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي. که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي. یعنې ټول د په جین پورې اړه لري او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورتي او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسې، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي. یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډیرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسې، هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.